در امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه ترانه احساسه یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د بین الاقوامي اټومي انرژي د اداري رئیس وای دی د شمالي کوریا د اټومي ستونزې د احتمالي حل په باره کې خوشبین نه دی، او ترکیه د دوشنبې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو ټینګار وکړو چې امریکا ته د لنډ وخت لپاره د ورتګ په ویزو موقتی بند لري کړي. په دې هکله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید استه اوروي.
د خبرونو لنډیز، د ترکیه او د امریکا ترمنځ تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې انقره هم د واشنگتن د عمل په مقابل کې بل مثل اقدام وکړ. د امریکا ډیر واتبا او د امریکا ډیر واتبا ته د ویزو په صدور بندیز ولګاو. د روهینګا دیار لسنه مسلمانان هغه وخت په بوکې ډوب شوي چې کوشش کاوه په بیړۍ کې ځانونه بنگلاديش ته ورسوي، او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت مقامات وایي چې د هغه ایالت په شمال کې په سخت ځنګلي اور کې ډیر زیات کورونه، دوکانونه او هوټلونه تباه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د ترکیه او د امریکا ترمنځ تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې انقره هم د واشنگتن د عمل په مقابل کې بل مثل اقدام وکړ، او د امریکا په ډیرو اتباعي د ویزې بندیز ولګاو. دغه جنجال د ترکیه د اثارو په مارکیټ هم اثر کړی دی. دغه تشنج په تیر هفته کې هغه وخت پیل شو چې ترکیه په استانبول کې د امریکا د کنسلګری یو محلي مامور د ټروریزم په الزام زنداني کړ. د ترکیه سارنوال ویلی دی چې دغه محلي مامور متین توپوس د فتح الله ګولان د پیروانان نه دی. ګولان په امریکا کې ژوند کوي او په ترکیه په هغه باندې الزام لګولی چې د تیر کال په ناکامې کودتا کې لاس درلود. پرون د ترکیه د باندنیو چارو وزیر د امریکا د سفارت یو لوړ دوه مقام احضار کړی وو، او رپورټونه وایي چې ترکیه د هغه نه غوښتي دي چې واشنگتن باید سمدستي دغه د ویزو محدودیتونه لرې کړي. د برما د رخان په نارام ایالت کې د روهنګا د مسلمانانو مهاجرت اوس هم لا دوام لري، او پرون دیار لسنه د روهنګا مسلمانان چې کوشش کوو بنگلاديش ته ووړي هغه وخت مړ شوي چې بیړۍ د بنگلاديش په ساحلي اوبو کې ډوبه شوه. د بنگلاديش مقاماتو ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې لس تنه ماشومان، دوه زړې ښځې او یو نارینه شامل دي. تر اوسه دا لنډه معلومه چې په دغې بیړۍ کې څومره مسافر سپاره وو. د اګست د میاشتې د اواخرو نه بیا تر اوسه پورې تقریبا د روهنګا نیم میلیون مسلمانان بنگلاديش ته اوښتي دي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت مقامات وایي چې د هغه ایالت په شمال کې په ځنګلي اور کې 1500 کورونه، دوکانونه، هوټلونه او نورې تجارتي ودانۍ تباه شوي دي. د کالیفورنیا د ایالت د اطفایې د دفتر یو لوړ دوه مقام ویلي دي چې د اطفایې کارکوونکي کوشش کوي چې خلک د اور د سیمونه وباسي. په دغه اور کې د مړو شمار اوس 100 تنو ته رسیدلی دی. د کالیفورنیا د ایالت د اطفایې د دفتر یو لوړ دوه مقام کین پیل ود ته هم ویلي دي چې همدا اوس 500,000 کسان برق هم نه لري. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په روسیې کې د مدني حقوقو ټولنه ویلي دي چې پرون په مسکو کې د یوې وړې مظاهرې په وخت کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مخالف سیاسي مشر الکسی ناولانی د طرفداران نه لس تنه زندانی شوي دي. دغه مظاهرې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تولد د 15 کلیزې په موقع شوې دي. د روسیې د داخله چارو وزارت وایي چې د شنبې پرواز 136 تنه مظاهره چند زندان شي وو، مګر اوس بیرته د توقیف نه آزاد شوې دي. د هند سترې محکمې په هغه ملک کې د دیوالی د جشن نه تقریبا 10 ورځې مخکې په موقتی ډول د باروتو نه په جوړ شو په خنډیو بندیز لګولې ده. د هند ستنې محکمې په هغه عمل کې د دیوالی د جشن نه تقریبا 10 ورځې مخکې په موقتی ډول د باروتو نه په جوړ شو پټاقیو بندیز لګولې ده. په هند کې د دیوالی د جشن په وخت په میلیونو پټاقۍ او د آتشبازیو د لوبو شین خرڅیږي، او استعمالي په ټولو خاورونو کې هم هوا هم خرابه کړې ده. د سترې محکمې په حکم کې ول شوې دي چې کوم خلکو چې د دې حکم نه مخکې د اور د لوبو شان اخیستي کولای شي دغه نه استفاده وکړي، مګر دغه حکم نه وروسته څوک نشي کولای چې پټاقې او یا د اور د لوبو سامانونه واخلي. اقتصادي ماهرین په دې عقیده دي چې دغه کار به په هند کې د پټاقې او د قاچاق بازار ښه ګرم کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا ځل د متحده ایالاتو د ټینیسی له سناتور سره په شخړو کې وته دی او په ټویټر کې پرې سخت انتقادونه کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې با کراکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو وایي ما ورته وویل مننه. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې کراکر له ایران سره په اټومي تړون کې هم مسؤول بلل کیږي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي د دوی په کارکونکو باندې د بریدونو وروسته د دغې کمیټې مرکزی دفتر پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل حضور کم کړي. په مکړې د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته،
د افغانستان لپاره د دغه کمیټې مشر مونیکا زیناریلی چې نن یې په کابل کې یوې خبری غونډې ته خبرې کولې وویل د افغانستان په شمال کې په 13 نه میاشتو کې د دغه ادارې پر کارکونکو درې ځله بریدونه وشول چې له عملی د سر صلیب کمیټې فعالیتونه زیانمن شوې دي. د هغه پر وینا دوی له مرکزی دفتر سره تر سلا مشورو وروسته د پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان کې خپل حضور کم کړي.
په مرکزی دفتر کې په لوړه کچه خپل منځیو سلام مشورو وروسته موږ دې پیل ته ورسېدو چې بل لار نه لرو، بلکې دا چې په افغانستان په ځانګړي ډول په شمال کې خپل حضور او فعالیتونه کم کړو. له اوسه د کال تر پایه به په میمنه او کندز کې زموږ دفترونه وتړل شي او په مزار شریف کې به زموږ مرکزی دفتر ډیر محدود شي.
په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه د خپل فعالیتونو د کمولو پریکړه وروسته له هغه کوي چې د روان ایسوي کال په سپتمبر کې د دغه کمیټې یو فیزیوتراپیست د مزار شریف په اورتوپیدی مرکز کې د یو ناروغ لخوا ووژل شو. دغه مرکز د فیزیوتراپیست له وژل کېدو وروسته وتړل شو، خو د اغلی زیناریلی پر وینا کې دای شي د مزار شریف اورتوپیدی مرکز په نږدې وخت کې بیا پرانستل شي او پر دې کار روان دی چې دا مرکز خپل یو متحده شریک ته وسپاري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د سر صلیب کمیټې د فعالیتونو کمیدل د اندېښنې وړ ګڼي. دا دغه وزارت د پالیسۍ او پلان مرستیال احمد جان نعیم امریکا غږ ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د روغتیایي بنسټونو او کارکونکو امنیت خوندي کړي تر څو خلک روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق څخه بې برخې پاتې نشي.
امیدوار سم کې در مراکز
هغه ول موږ هیله لرو چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې سنگرونه جوړ نکړي، دوی د روغتیایي مرکزونو او صحي کارکونکو څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی صادقی زاده نیلی وای د سر صلیب د ادارې د فعالیتونو محدودیدل د افغانستان د دولت د کمزوري ښکارندوی کوي چې پر وینا د یو نړیوال روغتیایي بنسټ په ملاتړ کې پاتې راغلی دی. هغه ول دا به د دې لامل شي چې کورنۍ بې برخلیک شي، زندانیان بې برخلیک شي، په هغو سیمو کې چې د مرستې رسونې چارې ترسره کیږي هلته به مرستې ونه شي. خو د سر صلیب نړیوالې کمیټې رئیس مونیکا زیناریلی ټینګار وکړ چې دوی افغانستان نه پرېږدي او هڅه کوي چې په داسې طریقه بشري خدمتونه وړاندې کړي تر څو د دوی د کارکونکو ژوند ته پکې زیان ونه رسیږي. د تیر ایسوي کال په ډسمبر کې د سر صلیب کمیټې یو کارکونکی په کندز کې د څلورو اونیو لپاره وتښتول شو او له هغې وروسته بیا د روان ایسوي کال په فبروري کې د دولت وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د دغې کمیټې شپږ کارکونکي ووژل او دوه نور یې له تښتولو شاوخوا اووه میاشتې وروسته بیرته خوشې کړل. د سر صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې 1300 کارکونکي لري چې 160 یې بهرنیان دي. د دغې کمیټې مشر وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له کمولو سره به د دوی افغان او بهرني کارکونکي هم کم شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د بین المللي اټومي انرژي د اداري رئیس وای هغه د شمالي کوریا د اټومي ستونزې د حل په باره کې خوشبین نه دی. د امریکا غږ خبریال جف کاسټر په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زامن مومن د تاسو ته دروروي.
د بین المللي اتومي انرژي د ادارې یا IAEA رئیس یوکیا امانو پرون د دوشنبه په ورځ په روم کې د اتومي ژغورنې د زیاتولو لپاره د بین المللي همکارۍ په باره کې د دور دو عمل دی د شلم کانفرانس د پرانیستلو په وخت کې دا تبصره وکړه. د ویل سازمان د شمالي کوریا د اتومي پروګرام په باره کې د معلوماتو په راټولولو او ارزیابۍ باندې کار کوي، مګر وایي دا ناممکنه ده چې د دغې وضع په باره کې د پرمختګ راپورټ ورکړي. یو کیا امانو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I remain seriously concerned about North Korea's nuclear program. North Korea continues to conduct nuclear tests, launch missiles, and threaten other countries in complete disregard of the repeated demands of the international community.
زه د شمالي کوریا د اتومي پروګرام په باره کې په جدي توګه اندېښمن یم. شمالي کوریا اتومي ازمایښتونو ته دوام ورکوي، توغندي توغوي او د بین المللي ټولنې د غوښتنې په نظر کې نه نیولو سره نورو هیوادونو ته ګواښ مخامخ کوي. حقیقت دا ده چې شمالي کوریا په پراخ اندازه د اتومي وسلو ازمایښت کوي او همدغه راز د اوږده واټن توغندیو ازمایښت کوي. د دې معنا دا ده چې دا نور سیمه ییزه ګواښ نه دی او دا نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو استازی فدریکا موګرینی په دغه کانفرانس کې ګډون ونه شو کړی، مګر ویډیویي پیغام یې ورستولی دی چې وایي اروپایي اتحاد په شمالي کوریا باندې ډیر زیات فشار اچوي. دی د مثال په ډول د ایران د اتومي موافقې یادونه هم وکړه چې څنګه د بین المللي همکارۍ، ډیپلوماسۍ او خبرو نتیجه داسې موافقه شوله چې د دواړو خواوو ورباندې قناعت وکړه. د یو خطرناک او تباه کوونکي نظامي پراختیا مخه ونیوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د دوشنبه په ورځ په امریکا ټینګار وکړ چې امریکا ته د لنډ وخت لپاره د ورتګ په ویزو موقتی بند لري کړي. خلیل خان د دې رپورټ تفصیل تاسو در اوروي.
پانکرا کې د امریکا سفارت د یک شنبه پر ورځ یو بیان خپور کړی چې پکې راغلی دی چې د څو ورځو پیښو د سفارت اړیست څو د امریکایي ډیپلوماټانو او مرکزونو د امنیت د خوندي ساتلو په برخه کې د ترکیه حکومت ژمنې یو ځل بیا له نظره تیرې کړې. په دغه بیان کې دا نه دي په ډاګه سوي چې د بیا کتنې دلیل څه دی او نه دا ویلي دي چې تر څومره مودې پورې به دغه بندیز لګېدلی وي. د امریکا له دې اقدام څو ساعت وروسته ترکیه هم په امریکا خپل د ویزو ورکولو پروګرامونه وسنډول او داسې ژبه یې وکاروله چې امریکا یې دې بیانې ورکولو ته اړ کړه. د ترکیه ټلویزیون سره په خبرو کې د ترکیه د عدلیه وزیر عبدالحمد ګل وویل چې هغه د امریکا پریکړې خوښنه کړې دي.
Ben bu hususta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gerekçeyle vermiş olduğu bu kararın gözden geçireceğini ümit ediyorum. Dışişleri Bakanımız da zaten gerekli çalışmaları, açıklamaları ve karşılıklı...
Zahirlerim ki de Amerika Mütederatı bak para prekla bir tavakhi. Zmur da barana uçar vazaret zaruri tiyerden ikridi. Av alini bayaniye verkridi. Av var tek dami akhasidi. Zada spikar kom ki mur bayad da adliye parosa par mokh yusu ki demat pretsargant kuru. Av da adliye av da makme dranabay ukuru. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د سفارت مرستیال مشر د دوشنبه په ورځ رایزار کړی وو چې په واشنگټن ټینګار وکړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ویلي دي چې داسې اقدامات غیر ضروري تشنج جوړوي او د ترکیه مالی بازارونو ته تاوانونه رسوي. تېره اونۍ ترکیه د میټن توپاس په نامه یو کس چې خپله د ترکیه دی او د امریکا د کنسلګری سره کار کوي په دې تور ونیوي چې د هغې تروسي شبکې د لوړپوړو غړو سره اړیکې لري چې تېر کال یې په ترکیه کې د ناکامې کودیتا هڅه کړې وه. ترکیه دا تور لګولی چې د دې کودیتا هڅه په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولان کړې وه، خو هغه پخپله بیا دا تورونه ردوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
لږ تر لږه 12 تنه روهنګیان چې په میامار کې د تاوتریخوالي د وجه بنگلاديش ته اوړېدل په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلې چې تاسو ته زامن مومند دراوروي.
د چپه شوي کښتۍ نه ژوندی پاتې کس سید حسین انوای
طاهر فاطمه طرفه رو بگو هر خور رو بگو هر برو مهگو این دن ایره بطره این دن باکردی
د ماشومانو په ګډون په کښته کې له شل نه تر شپېتو پورې کسان سپارو. موږ په محلي وخت د ماښام په شپږو بجو په کښته کې کېناستلو. موږ د ساحل په غاړه کې لس ورځې انتظار وېسته. کله چې کښته راورسېدله موږ په کښته کې سپاره شولو. موږ په کښته کې د ماښام په شپږو بجو کېناستلو او تر یوه ساعته پورې وخت ونیو او په وو بجو کښته په سند کې ډوبه شوله. زما کورنۍ عمله شوه. کښته د نفت په نامه سند کې چې میانمار له بنګله دېش نه جدا کوي ډوبه شوله. د بنګله دېش یو سرحدي مامور د فرانسې خبري اژانس ته وویلې په 1200 مړو کې لس ماشومان، یوه زړه ښځه او یو زوړ سړی و. دا فکر کوي چې کښته میانمار ته نږدې چپه شوه. نو په کښته کې ځینو ناستو کسانو وکولی شولو چې په لامبو ځانونه د ساحل غاړې ته وباسي. ماموران نه پوهېږي چې د کښته د چپه کېدو په وخت کې څومره کسان پکې وو، مګر په دارنګه کښته کې همیشه ګڼه ګوڼه وي، یعنی دا چې په لسګونو کسان پکې وي. څه باندې 500,000 روهنګیا مسلمانان د اګست د میاشتې په آخر کې مجبور کړی شولو چې د میانمار د رخین ایالت نه وتښتي او بنګله دېش ته مهاجر شي. څارونکي او د بشري حقوقو کارکوونکي وایي کله چې روهنګیایي افراطیانو د اګست په میاشت کې د میانمار په امنیتي قواو باندې برید وکړ، نو پاوز په عکس العمل کې د روهنګیایانو په ځپلو پیل وکړ. کلو ته ورونه واچول او ښځې او ماشومان یې د تیښتې په وخت کې ووژل. ملګري ملتونه وایي پاوز چې خلک ځپي نو دا د قومي پاکسازۍ سره برابره ده. د میانمار ملکي مشرې آنګ سان سوچي د بشري حقوقو هغه سرغړونې وغندلې چې د دې د هیواد په لویدیځ ایالت رخین کې کېږي، مګر په دې باندې په بین المللي سطح سخت انتقادونه وشولو چې د دغې وضع په باره کې سخت دریځې غوره نه کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپوٹنا خپرائی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مهیروی.
د سویډن د نوبل جایزه ورکونکي کمیټه د 2018 کال د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه یو امریکایي ته ورکړی ده. خلیل خان تاسو ته دغه رپورټ تفصیل درکوي.
د سویډن د نوبل جایزه رویل اکیډمي عمومي منشي ګورن هانس داسې وویل:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Richard H. Thaler for his contributions to behavioral
economics. The Sweden Science Shai Academy da prekra wakra ki Alfred Nobel payat ki de de kal de sat barkh ki da Nobel jaiza Richard Thaler ta iqtisadi bar khud ki da ga de khidmat barkh ki ورکړل شي. هغه په 1955 کال کې د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زیږیدلی دی او ډاکټره د روچستر د پوهنتون سره اخیستې ده. اوس مهال د شیکاګو پوهنتون کې د اقتصاد او د ساینسي برخود پروفیسر دی. هغه د امریکا تابعیت لري. د سویډن اکاډمي ویلي دي چې ښاغلی تایر د منطق د محدودیتونو په نتیجو ټولنیز لومړیتوبونو او په ځان د کنټرول کولو کمی او دغه راز یې دا هم څرګنده کړي چې څنګه د انسانانو خویونه په انفرادي پریکړو اغیز کوي او په تجارت د هغې تاثیرات څنګه وي. تایر د روحي حساب کتاب په هکله نظریه هم وړاندې کړي او دا یې جبته کړي چې خلک څه ډول په خپلو ذهنونو کې جلا جلا اکاونټونه جوړ کړي وي چې کله خپل اقتصادي پریکړې کوي. هغه په دې هم تمرکز کړی چې څنګه انسانان کوچني اغیزو ته ګوري خو په پراخه کچه نتیجو ته بیا فکر نه کوي. د نوبل د جایزې سره 1.1 میلیون ډالر هم ورکول کیږي. هر کال د نوبل جایزه د روغتیا، فزیکس، کیمیا، ادب او د سولې په برخه کې ورکول کیږي چې تیره اونۍ اعلان شوې.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د فرانسې په خوانی جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی د 2012 کال د مارچ د میاشتې 19 نیټه د ملي ټراجیډي ورځ اعلان کړی ده. په دغه ورځ یو اسلام پاله افراطي په تولوسی نومې سیمه کې یو یهودي مولا او درې ماشومان وژلي وو. د امریکا غږ خبریال جمی ډټمر په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زامن مومن د تاسو ته لولي.
وسلوال محمد میراه
چې الجزائر الاصل فرانسوي مجرم دی. یو هفته پخوا په فرانسوي پوځ باندې دو حمله کړي وو چې وی په بازار کې کړي وو. د مارچ په 19 نیټه د یهودو په یو خونځي باندې ابرید شوی وو. دروش کلن میراه له موټر سایکل نه راښکته شو. د خونځي د انګړ په لورې په ډزو پیل وکړ. لومړی د یهودو ملا په داسې وخت کې ووژه چې خپل دوه زامنې پټ کړي وو چې هغوی هم وویشتل، او وروسته یې د هغې 8 کلنې جنۍ پسې ورغی چې منډې وهلې. میراه دغه جنۍ له ویښتو نه راونیوله او بیا یې ورباندې ډزې وکړې. د میراه د عام قتل نه 6.5 کاله وروسته دغه موضوع د پاریس په خاصې جنایي محکمې کې بیا راپورته شوله چې د وژل شوي کس خپلوان وایي دغه دوسیه د نوره وتړل شي. هغه قاتل چې محاکمه کیږي د پولیسو د محاصرې نه 2.5 ساعته وروسته وژل شوی و، مګر دوه فرانسوي څارنوالان ټینګار کوي چې د قاتل ملګري د میراه 15 کلن مشر ورور عبدالقادر او ملګری فتح ملکی وو. څارنوالان ټینګار کوي چې دوی په قتل کې لاس لره او د میرا سره د موټر سایکل په غلا کولو کې مرسته کړې وه. په یو لړ حملو کې ورنه کار اخیستل شوی چې د مارچ د 19 نیټې نه تر 19 نیټې پورې شوی. دوی قاتل ته جاکټ، ماشین ګن او مهمات اخیستي وو. دغه دواړه کسان وایي نه یې تجهیزات ورته برابر کړي دي او نه په دې پوهېدل چې د میرا په فکر کې څه ګرځېدل. څانوالان وایي عبدالقادر چې په کلونو کلونو په استخباراتو کې کار کړی او په هدفونو باندې خبرې کولې او د کشر ورور په افراطي کېدو کې لاس لري چې ګمان کېږي په پاکستان کې د القاعدي افراطیانو سره روزل شوی و. د عبدالقادر او فتح ملکی مدافع وکیلان وایي محاکمه د محمد میراه ته مګر د دوی مؤکلین د مړ افراطي په عوض محاکمه کیږي. دوی دلیل راوړي چې په دې باره کې پوره شواهد نشته دی. عبدالقادر د هغه جهادست چې په دې وروستیو وختو کې په فرانسه کې محاکمه شوی دی په دریم پوړ کې خپلوان دی. دغه محاکمه په داسې وخت کې کیږي چې د ځینو اروپایي هیوادونو د پارلمانونو وکیلان غواړي چې د دوی د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلون راشي چې د کورنۍ هغه غړي محاکمه کړی شي چې له چارواکو نه معلومات پټوي یا د خپل هغه خپلوان رپورټ نه ورکړي چې خارج ته د جهادس ډلې لپاره له جنګ نه راګرځېدلی وي یا خارج ته د جنګ لپاره ځي. یوه فرانسوي ښځه د تیرو جمعې په ورځ په 10 کاله بند محکومه شوله چې 3 ځلې سوریه ته تللې وه چې د خپل جهادس زوی سره مرسته وکړي. ویلوس 2 کاله پخوا په ترکیه کې نیول شوی و او فرانسې ته واستول شو چې هلته محاکمه شي. یوه بله فرانسوي ښځه 13 میاشت په فرانسه کې په 2 کاله بند محکومه شوله چې زوی ته 3,300 ډالر د تلیګراف له لارې لیږل چې هغه د ملیزیا له لارې نه غوښتل چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د استرالیا د هوا ملي ادارې ویل دي چې په دغه ملک کې د تودوخې درجه لوړه شوې ده. د سیدنی نه د امریکا غږ خبریال فلمر سر په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې خلیل خانی تاسو تلولي.
د موسمیاتو د ادارې څېړنې دا رابرسېره کړې چې د استرالیا په ختیځو برخو کې د تودوخې درجه لوړه وه. که څه هم دا په جنوبي جغرافیه کې د پسرلي لومړۍ میاشت ده، خو دې کال د سانتیګرد په حساب د تودوخې درجه 14 درجې لوړه وه. دغه ادارې د استرالیا په جنوبي ایالت ویکټوریا او په شمال کې بیا په کوینزلینډ کې د سخت دوبي 2 شدتونه څېړلي دي. په دغه سروې کې دا معلومه کړې چې موسمي فکټرونه او په اوږدمهاله کې بیا اقلیم بدلون د تودوخې د لوړې درجې ذموار دی، او له دې سره سره په عمومي ډول بیا د بارانونو نشتوالی هم ورسره مل و. دا لومړی ځل دی چې په استرالیا کې د 1910 کال وروسته دا تر ټولو ګرم د دوبي موسم و، او دغه راز ژمی هم پرته له ډیرو بارانونو تیر سو. د هیواد په ختیځو برخو کې په میاشتو میاشتو بیخي بارانونه ونه سول، او که وم سول نو ډیر کم ول. کریک نوی چې د استرالیا په نیو ساوت ویلز کې د څارویو مسول دی، هغه وای ورستای د سخت دوبی موسم د بزګرانو په ټولنې هم ډیر اغیز کړی دی او دا غوی مورال راټیټ کړی دی. هغه ویل
the heat went straight through you and shocked a lot of animals and the country as well, dried it out even more than as it was before. The last 6 months of no rain has had the greatest impact around here on the farms.
سخت ګرمۍ را سندې سیمه ترغلی او حتی څاروي او د یواد خلکو ته هم صدمه رسولي. دا ځل تربل هر وخت ډېر وچکالي و. په تیر شپږ میاشتو کې هیڅ بارونه نه دي سیوی او له دې وجه په بزګرانو تر ټولو زیات اغیز کړی دي او د بزګرانو په ملا د چړې یو بل واتی. دوی بارونه ته اړتیا لري، نه د داسې ډول سخت ګرمۍ موسم ته چې بادم ورسره مل دي. څېړونکو دا موندلې ده چې د استرالیا دوو لویو ښارونو سیډنی او میلبورن کې به په راتلونکو څو لسیزو کې د تودوخې درجه 50 ته لوړه سي. دا څېړنه چې د استرالیا د ملي پونتون لخوا ترسره سوې ده دا پوښتنې راپورته کړې ده چې د دغه هیواد ښارونه، روغتونونه، ښوونځی او زیربناوې به څنګه د دې سخت موسمي حالت سره ځانونه عیاروي. دې کال د استرالیا په ځینو برخو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید په حساب 50 ته رسیدلې ده، خو د تودوخې د لوړې درجې احساس په هغه سیمو کې نه دی سوی چې ډېر نفوس لري، بلکې په کوچني او لیرو پرتو ښارګوټو کې احساس سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا خلک د داسې ډول د سختې دوبي موسم سره نابلد نه دي، خو زیاتره په دې حیران دي چې څنګه چې د دوی توقع ده که په راتلونکو کلونو کې د تودوخې درجه او وچکالۍ زیاته سوه نو څنګه به خلک ورسره ځانونه عیاروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په پکتیا کې میشتو کوچیانو په مرکزی دولت غږ کړی چې د دوی ستونزې وڅېړي او د اوارۍ د پاره لازم اقدامات وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ را لېږلی.
په ټولیز ډول د افغانستان زیاتره کوچیان روغتیایي اسانتیاوې، د ښوونځیو جوړول، د مالدارۍ د رشد لپاره د امکاناتو برابرول او همدارنګه د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه یو عمده غوښتنې بلل کیږي. په همدې ترڅ کې د پکتیا کوچیان پر مرکزی دولت له دې کبله انتقاد لري چې د پرمختیایي پروژو په تطبیق او د اسانتیاو په برابرولو کې د افغانستان د خلکو ترمنځ انډول نه دی ساتلی. په ګردیز کې د کوچیانو یو شمېر قومي مشرانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې پر ولایتي مسؤلینو او مرکزی دولت غږ وکړ چې د دوی ستونزې وڅېړي او د هواري لپاره یې لازم اقدامات وکړي.
یو خو مالداري له لاسه ورکړله چې په افغانستان کې دوه سرمایې دي، یو زراعت او مالداري. د مالداري ته څوک توجه نه کوي. امش کوم پرده پاکستان خوندی او پاکستان ته بتلی بیرته براتلی اوس لغل ور راسیا اصلو نه دا یو مارکیټ هم لري او غواخ لري، پسوک لري، الاپچرونه نستا، کورت لري، وړای لري، دغه ته نظر نه کیږي.
په ولسی جرګه کې د کوچیانو کمیسون ویلي چې په ټول افغانستان کې شپږ میلیونه کوچیان اوسیږي. دغه کمیسون په وینا حکومت یوازې 15% پورې کوچیانو ته حقوق ورکړي او پاتې نور یې له پامه غورځولی دي. د کوچیانو د مشرانو په وینا که څه هم په تیرو 15 کلونو کې د کوچیانو د ښوونې او روغتیا برخو ته تر یوه بریده پاملرنه شوې، خو د کوچیانو نفوس ته په کتو سره دغه پرمختګ بسنه نه کوي. د کوچیانو یو تن قومي مشر عبدالله خان نیازی په دې حقله داسې وایي:
یو خبره دا ده چې کوچی بې تعلیمه پاتې سوی، باید کوچی ته داسې یو لیلی په دې پکتیا کې جوړه شي. پکتیا کې ډېر ګڼ کوچیان دي چې دوی نه محرومه پاتې نه شي. یو تعلیم چې زده کړي په دې باندې د پورته لوړه مقامات وایي لرې جمهور پورې د ټوله غاړه باندې دي، خدای ته به جواب ورکوي چې دا کارونه کوي.
په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز وایي چې دولت د کوچیانو ستونزو ته د رسیدګۍ هڅه کړې، خو د ده په نظر په مجموعي ډول د کوچیانو د پرمختګ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ له یوې سیمې څخه بلې ته د هغوی کوچېدل دي.
نو که چېرته دوی غواړي چې ستونزه یې حل شي، یعنی عمده د پای ټکی د دوی ستونزو ته کېښودلی شي.
په ورته وخت کې د پکتیا د کوچیانو چارو امیر نقیب الله احمدزی چې په یاده راټولېدنه کې ګډون کړی و د کوچیانو ستونزې د اندېښنې وړ وبللې، خو زیاته یې کړه چې مرکزی دولت ورته خپله توجه زیاته کړې ده. سربیره پر دې چې د ټول افغانستان په سطح کوچیان د ژوند له ډیرو نورو اهمه اسانتیاوو څخه بې برخې دي، زیاتره ماشومان هم له زده کړو محروم دي. دوی ګرځنده ښوونیز پروګرامونه غواړي.
درنو اوریدونکو، دغه زمونږ د دې وخت خبرونه که ستاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شئ، نو کولی شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtobioa.com باندې واورئ.